سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې راغلي نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت سره د سمول او د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو په ګډون د پرتو ستونزو د ارزونې لپاره لاس په کار شي. په پریکړه لیک کې تر ټولو مهمه ستونزه د طالبانو له لوري د نجونو او ښځو د تعلیم او کار مسله یاده شوې ده. تروریزم او د افغانستان اقتصادي او بشري خراب وضعیت هم اشاره شوې ده. دا پریکړه لیک د جاپان او متحده عربی اماراتو له لوري د پنځشنبه په ورځ وړاندې شو. په دې پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتریش څخه غوښتل شوې چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره د یو خپلواک پلاوی وټاکي څور خپل راپور امنیت شورا ته د نومبر تر 18 مخکې وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي مرستندوی ادارې په 2023 کال کې د میلیونونو افغانانو لپاره د بشري مرستو رسول ته دوام ورکوي. دغه ادارې نن سهار په یو ټویټ کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسني وخت کې د خلکو تر څنګ ودرېږي او نه د پرېږدي چې وضعیت نور هم خراب شي. ملګرو ملتونو ویلي روان کال به په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 3 لکو ته ورسیږي. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان لا هم په کې د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دی او 3 میلیونه او 2 لک ماشومان چومرنې تر 5 کلونو کم دي په خوار زواکي اخته دي. دا کډوالو نړیوال سازمان وایي رستنیدونکو افغانان تر ټولو زیات زیان ګالې دي. دغه سازمان پرون په ټویټ کې ویلي د دوی ډلو په 13 فبروري میاشت کې د ننګرهار په تورخم کې 440 کورنۍ او تنقدي او طبي مرستې برابرې کړې دي چې د کور د اړتیا وړ لوازم هم ور کړې دي. د کډوالو نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې د روان کال د فبروري له 12 تر 15 پورې 2022 بیا اسناد افغانان پاکستان افغانستان ته ستنه شوې دي. په روستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوې دي او حتی د اسناد لرونکو افغانانو د نیولو خبر هم واره کړل شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا ادعا وکړه چې محکمې ته د نه حاضرېدو علت یې ژوند ته ګواښ دی. په پاکستان کې وی محکمې د عمران خان د مدافع وکیلانو د غوښتنه رد کړه چې د نیولو امر دې بیرته واخیستل شي. دی وکیلانو ویلي چې عمران خان به د خپل واکمنۍ پر مهال پر وخت دا سوغاتونو د پلور د اختلاس د تور د سپینوی لپاره محکمې ته حاضر شي خود د د نیولو امر دی وزندول شي. عمران خان په لاهور کې په خپل کور کې سار دی او روانه ونی د د نیولو پر مهال د پولیس او عمران خان د عملاتړو ترمنځ اخوډه بوشو خو پولیس د عمران خان په نیولو بریالي نشول. یو خپلواک نړیوال تحقیقاتي کمیسیون چې ملګری ملتونه ملاتړ کوي وایي چې روسیې څخه باندې کال مخکې پر اوکراین د غیر مواجه یرغل له پایله له بشري حقونو او نړیوالو بشري نورمونو پراخې سرغړونې کړې دي. دغه کمیسیون پرون پنځشنبه په راپور کې ویلي په دغه سرغړونو کې په لوی لاس د ملکیانو وژنې، شکنجې، غیر قانوني زندانی کول، تجاوز او د جنسي ځورونې نورې بڼې د غراز د مسکو تر ولکې لاندې سیمو څخه روسیې ته د ماشومانو اجباري اخراج شامل دی. د کمیسیون په وینا ممکن د اوکراین د انرژي پر بنسټونو د روسیې د پراخو حملو څپه د بشریت پر ضد جنایت وګڼل شي او باید نورې څېړنې ور باندې وشي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې پرون د پاکستان په وړاندې د روانو مسابقو لپاره د شمتوالي تمرینات وکړل. ټاکل شوی په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو درې شل اوریزه یا T20 نړیوالې مسابقې وشي. لومړۍ مسابقه به روانه جمعه 2 د مارچ پر 26 او 3 د مارچ پر اشتما وشي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان له سرمنشي وغوښتي څو په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزو په اړه یوه کره ارزونه وشي. د دې تر څنګ د اسلامي همکارۍ او سازمان غواړي افغانستان ته د دینی علماو یو بل پلاوی ولیږي څو طالبانو ته قناعت ورکړي چې نجونې زده کړو او ښځې کار ته پرېږدي. له دې سره جوخت بیا په نړیوالو مسایلو کې د چین ولسمشر غواړي روسیې ته سفر وکړي. دا چې پر کومو مسایلو به د روسیې له ولسمشر سره خبرې اترې کوي دا به هم درته په راپور کې وایو. له دې سره بیا په کندهار کې اوسیدونکو شکایت کوي چې په وروستیو کې د زړه ناروغۍ ډېره شوې ده.
خو بس دا چې دا سابندي پر ولاړ شي انو بس ډیر فزات بس د یخ خونی پرازیدا بستر بس سلندخ شتاس
نور جلی مطالب هم در تلرو ملتی هم آوارا.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری تولگه
یام ستړی مشه د ملګر ملتونو امنیت شورا د دې سازمان له سرمنشي غوښتي چې په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزو په اړه یو قرار زونه وکړي. امنیت شورا د غوښتنې پرون په هغه پریکړې کې وکړه چې د جاپان او متحده عرب امارات لخوا چمتو شوی و او د دې شورا لخوا تصویب شو. تفصیل د امید زهر مل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش غوښتي چې یو خپلواک پلاوی وټاکي چې د افغانستان د وضعیت ارزونه وکړي. امنیت شورا دا غوښتنه په یو پریکړه لیک کې کړې چې پرون د جاپان او متحده عربي اماراتو لخوا وړاندې شو او د امنیت شورا غړو په غوڅ اکثریت تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې راغلي چې د نړیوالو کارپوهانو دا پلاوی باید د نومبر له 14 نیټې وړاندې خپل راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د دې پریکړه لیک له تصویب وروسته په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا زکی وویل دا غوښتنه په افغانستان کې د اوسنۍ وضعیت په اړه د امنیت شورا اندېښنه ښیي او د دوامدار او نړیوالو هڅو پرته به اوسنۍ کړکېچن حالت نور هم خراب شي.
دا وړاندیز ښیي چې افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې له سختې خرابۍ د بشري اړتیاو او د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو او همدا ډول د بې ثبات اقتصادي وضعیت مخامخ دی.
په دې غونډه کې د جاپان دایمي استازي ایشاکانی کمیهیرو وویل د طالبانو د ناسمو کړنو له امله په افغانستان کې ستونزې زیاتې شوې دي.
افغانستان له ډیرو ننګونو سره مخ دی. ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت د ترهګرۍ دوامدار ګواښ او تر ټولو پورته د زده کړې او کار په برخه کې د نجونو او ښځو لپاره د فرصتونو ضایع کول.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې په غونډه کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق هم په افغانستان او افغانانو په ځانګړي ډول جون او خزر اغلی وضعیت د طالبانو د ناسمو سیاستونو پایله وبلله او د حل لپاره د سیاسي ډیالوګ په پایل ټینګار وکړ.
راتلونکي ته په کتو په افغانستان کې د آرامۍ او ثبات لپاره یو غیزمن او غوره اداري هم شمول او مشروع ساختار ته اړتیا ده چې وشي کولای خلکو ته بنسټیز خدمتونه وړاندې کړي. له همدې امله موږ هیله مند یو چې ملګري ملتونه د یونما د نورو کارونو ترڅنګ د یو معنا لرونکي سیاسي بهیر د پیل لپاره په سیاسي ډیالوګ هم تمرکز وکړي.
د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دې پریکړې هرکلی کوي چې د افغانستان وضعیت دې سم و ارزول شي.
کدوې په دې مورید باندې مسولانه ګام واخلي بیا بیا ارزونه وکړي ول د نږدې نه د اسلامي مرد مسولینو سره موضوعات شریک کړي او جواب واخلي امکان لري ډېر مثبت تمام سي او د تفاهم په ایجاد کې ګټه وکړي.
طالب چارواکي داسې مال د افغانستان د وضعیت د سمې ارزونې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک هرکلی کوي چې پرون د دې شورا په خبر پاڼه کې لیکل شوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یې چې کومې هیلې وي په دې برخه کې کم پرمختګ شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د اسلامي همکاري سازمان د دنیا عالمانو یو بل پلاوی افغانستان ته لیږي. د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طلحه پرون ویلي دا پلاوی به له طالبانو سره د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه خبرې وکړي. بیا هم تفصیل د امید زهر مل اورو.
د اسلامي همکاري سازمان وایي په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او کار له حقه د اسلامي اصولو سره سم ملاتړ کوي او د دې ستونزې د حل په اړه د دیني عالمانو یو بل پلاوی کابل ته لیږي. د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طه چې پرونې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا په نهه څلوېښتمه غونډه کې خبرې کولې وویل دا پلاوی به د اسلامي فقه له نړیوال اکاډمۍ سره په همغږۍ د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه طالب چارواکو سره خبرې وکړي. هغه دا هم وویل چې دوی د نجونو او ښځو د زده کړو او کار ترهګرۍ سره مبارزې او له افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې شوي ژمنې له نږدې څاري.
وسنی چارواکي د دې غوښتنه کوي چې دوی ته د تعلیمي نصاب د بیاکتنې او د نجونو د زده کړو لپاره د خوندې چاپیریال د جوړولو لپاره وخت ورکړل شي. په دې برخه کې موږ د اسلامي همکارۍ سازمان په بشپړې ژمنې ټینګار کوو چې په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او کار له حق څخه د اسلام له اصولو سره سم لاتړ کوي.
د اسلامي همکاریو سازمان تر اوسه د دینی عالمانو دوه پلاوی افغانستان ته راستولي څو د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز ته حل لار پیدا کړي. د دې پلاوی لغړو سره د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده لیدنې ډډه وکړه، خو که څه هم نورو چارواکو ورسره وکتل مګر لا یې هم د هغوی دا غوښتنه نه ده منلې چې د نجونو ښوونځیو پوهنتونونه پرانیزي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. خو بیا هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل د دې پلاوی راتګ ګټور دی.
کوم حیات چې د اسلامي همکارۍ سازمان نه راتل افغانستان ته راسي، د افغانستان دروازې ورته خلاصې دي او هغه سازمانونه نهادونه او هیوادونه چې افغانستان ته استازي رالي کې ډېر ګټور وي. دلته د اړیکو په ټینګو د افهام تفهیم کې ډېر مفید تمامېږي.
تیرونی هم د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي د افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق علي بخیت کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره کتنه کې له دوی وغوښتل چې افغان جونې او ښځې زده کړو او کار ته پرېږدي. 1530 ورځې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خواهی څه کم درې میاشتې کېږي چې نجونې پوهنتون ته له تلو هم منع کړي دي او په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار کولو هم بندیز لګولی. ښکاري چې د طالبانو دې سخت دریځه سیاست د دوی ډېر نږدې خواخوږي هم ترې ګیلمن کړي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په امریکا کې له یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د نجونو او ښځو په زده کړو د بندیز له امله له طالبانو سره د دوی او نړیوالې ټولنې تعامل سخت شوی دی.
زما په اند موږ ښه پیل درلود، خو څه چې د ښځو د زده کړو د لاسرسي او د هغوی د حقونو په برخه کې رامنځته شوي زما لپاره او زما په څیر د هغو لپاره چې غواړي طالبانو سره تعامل وکړي دا کار سخت کړی دی.
په افغان جون خوځو د زده کړو او کار پاړه د خبرو لپاره پروند متحد عربی امارات یو پلاوی هم کابل ته راغلی او له طالب چارواکو سره یې په دیاړه خبرې کړې وي.
راپور کې مو اوریدل چې د اسلامي همکارۍ سازمان وایي په افغانستان کې د خوځو د تعلیم او لکار د اسلامي اصول سره سم عملاتړ کوي او د دې استونزې د حل په موخه د دینی عالمانو او بل پلاوی کابل ته لیږي. خو د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د اسلامي همکارۍ سازمان رول څومره مهم او اغیزمن دی؟ زموږ همکار خاطر پر دې څنګه پوښتنه د مرکې په سر کې له سیاسي چارو شنونکي خلیل احمد ناتم نه مطرح کړی دی.
خبره دا ده چې افغانستان مسله صرف افغانان پوری مربوط نه دی. افغانستان مسله جهانی مسله ده. اوس خصوصا نیم پیکر د جامع چې خزی دی او محروم دی د درس د کار نو ده لپاره، چون افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د اسلامي هیواد د کنفرانس غړی دی، نو په دې د دې لپاره دوی دا تصمیم نیول شوی دی او دوه کنفرانسونه هم مخکې دوی دایر کړي دي چې جدي کې وو چې دوی د افغانستان په اړه تصمیم ونیول چې باید افغانستان ته پلای واستوي او دلته واستوي طالب مشران چې د شروع په مقابل کې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي لیري کې اوسن د تحصیل او د کار. او تاسو خبر یاست چې پرون هم د امارات متحده عربي یو پلاوی په سره د شورای علما د دوی د رئیس په مشرۍ باندې یو پلاوی راغی کابل ته. او دویم په دې چې حوال د عمل نږدې دی او دوام د عمل به ټول مکتبونه خلاص شي او دغه دپاره دوی هڅوي چې په دغه وخت کې داسې ونیسي چې بیا دوی افغانستان د نورو ګواښو سره مخامخ کړي. په دې چې افغانستان د نورو هم انزوا ته ولاړ شي او په رسمیت خو نه پېژندل کېږي او ډېر جنجالونه به افغانستان دپاره افغانستان ولس دپاره البته پیدا شي.
ندیم صاحب، آیا دغه پلاوی به طالبان قانع کړلی شي چې کوم بندیزونه دوی لګولي دي دا بندیزونه لري شي؟
کو ممتاز یو متل لروي، یو څوک په طبي شکل خوب وي تیغ کولای شي چې ویخه کې ویخه، او که څوک ځان په خوب واچي نو چې هر څه چې کوي نو ځان نه غواړي چې ویخسي. نو دا د دوه حالت د خالی نه دی. که چیرې دوی د دنیا د علماو منطق ته غوږ ونیسي دوی به راضي شي په دې باندې، او دوی باید چې راضي شي په دې چې د دوی پوهاوی دومره نه دی لکه دا د دنیا علماو چې مثلا په الازهر کې درسونه ویل دي، په ډېر مشهورو پوهنتونونو د دنیا کې درسونه ویل دي، په شریعت مکمل بلد دي او شریعت د اصل سره دوی تطابق ورکوي او د اصل مطابق دوی عمل کوي. نو زه فکر کوم چې طالبان به دوی ته غوږ ونیسي، او که چیرې دوی غوږ ونیسي دا د دنیا هلې ځلې چې روانې دي دا به بیا زیات هغه مسائل ته چې ملګر ملتونه به شورای امنیت به داسې فیصله وکړي چې بالاخره مجبور دي چې طالبان د قدرت لري کې
که طالبان قانی نشي د اسلامي هیوادونو تعامل بل دی ورسته لدوی سره څه ډول وستاس په نظر
چې قانی نشي دوی ټول اسلامي هیوادونو ته چې شپږ پنځه هیوادونه وایي چې دغه ډله تحریم کی او دغه ډله په رسمیت ونه پیژني او بالاخره په سره اړیکې دوی سره قطع کی او بالاخره دا مسله زی شورای امنیت ملل متحد ته زی په دې چې دا هم همګام دی یو خبره ده چې ټول دنیا په یو اجماع ته رسیدلې دي د افغانستان په هکله په دې چې تحصیل د شریعت مخالف شی نه دی
د سیاسي چارو په خلیل احمد ندیم و چې خطر پر دې سره د اسلامي همکارۍ سازمان دی او پلاوی پراتک او د افغانستان په چارو کې د دغه سازمان پر اغیزمنتیا خبرې کولې
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري
سمیو جالب مطلب اندون سوه دونویوم کال د امریکای پاتریشا ګوپتا او د دې د کورنۍ لپاره دینو په دې کال کې پاتریشا چې 25 کاله عمر درلود ورکه شو او سی درک لګیدل دی تفصیل به د احمد چی برنوارو
لنن تیر شکاله مخکې چې کله پاتریشا ګوپتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ شارا ترې تم شو هیڅ چاته یې څنګه وویلی نه خپل میړته او نه هم خپل خواندوته هغه وخت پولیس ډیر وګرځیدل خدا شزه یې ونه مونده او کله چې میړل کلونو هڅو وروسته بریالی نشو چې خپل میرمن پیدا کړي اعلان وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده اوس سینن تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 30 کاله عمر لري ژوندې ده دا د پورتوریکو په یو ټاپو کې د زړو خلکو په لیلې کې ژوند کوي تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی خو چې پورتوریکو ته ورسید میرمن یې هلته ونه لیده نوی معلومات تاری چې په 1999 کال کې د تداسې ناروغي پیدا شو چې هر څه هیر کړل نو هغه وخت چې بسر شوی و د روغتون غړي نو توانیدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او وی پېښني تر دې مخکې ډاکټرانو ویلو چې پاتریشا ورته ویلو چې دې په وی بیړی کې چې له اروپا راتل ډیر کلونه تیر کړي تر دې وروسته د پاتریشا ناروغي زیاته شو خو یو نیم وخت به د خپل تیر زمانه کې څه کولې چې له دې لارې خلکو پېښندل او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شو چې دا هغه ورکه پاتریشا ده د دې میړه او خوند دې اعلان ته خوشاله شو او هیله څرګند کړه چې پاتریشا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي خو پاتریشا وایي چې دا له همدې ځای چې پکې اوسي هیڅ ځای نه شي دا به هم دلته وي
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوس هم یو نړیواله مسله د چین ولسمشر شي جنګ پنګ روانه د شنبه روسیې ته په رسمي سفر ځي راپورونه وایي پیکینګ په دې ډول یو حرکت سره غواړي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ملاتړ وکړي چین په نه حال کې غواړي په اوکران کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره په روسیې ټینګار وکړي چې د سولې پلان یې عملي کړي تفصیل په دې راپور کې
کرملین نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي د خبرو پر مهال به د هر اړخیز شراکت پر نورو تحولاتو دغه راز د روسیې او چین د ستراتیژیک همکارۍ پر موضوع بحث وسی د اعلامیې له مخې په نړیواله صحنه کې د روسیې او چین د همکارۍ د ژورتیا په باب هم نظرونه تبادله سي د چین ولسمشر شي جنګ پینګ لره روانه دوشنبه تر چهارشنبه مسکو ته ځي په ورستوي کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین ولسمشر ته د روسیې د سفر بلنه ورکړې و چین تیره میاشت د اوکراین د شخړې په اړه د سولې یو پلان په ډاګه کړ چې په کې روسیې سره د مذاکرو غوښتنه سوې ده د چین په پلان کې د یو اوربن او د نورو مکلفیتونو ترڅنګ د شکیل لوریو ترمنځ د مذاکرو غوښتنه مطرح سوې ده که څه هم لویدیز د چین دغه پیشنهاد رد کړي خو مسکو یې هرکلی کړی دی د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي ولسمشر شي جنګ پینګ به د دې سفر پر مهال پر لویو نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو بحث وکړي د دغه وزارت ویان وانګ یین بن یو خبری کانفرنس ته ویلي د دې سفر هدف د دوړو لویو قدرتونو ترمنځ د باور لا پیاوړی کول دي چین تر اوسه په اوکران کې د روسیې غیر مواجه جګړه نه ده غندلې خو پر هغو بندیزونو انتقاد کړی چې غرب پر مسکو د دې جګړې له کبله لګولې دي لویدیځو متحدانو پر چین تور لګولې چې روسیې ته د وسلو اکمالات کوي او پیکینګ ته د دې کار د نه کولو خبرداری هم ورکړی دی. د چین ولسمشر تر دې مخکې په 2019 د کال کې مسکو ته سفر کړی و، خو شی جنګ پینګ او ولادیمیر پوتین وروستی ځل په سپتمبر میاشت کې په هغه سیمه ییز امنیتي کنفرانس کې سره وکتل چې په ازبکستان کې جوړ شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکي وایي په دغه ولایت کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمېر تر پخوا زیات شوی دی. د دغه روغتون د چارواکو په وینا یوازې په تیرو اتو میاشتو کې شاوخوا 300 ناروغان په دغه روغتون کې بستر شوي دي. تفصیل د سیمینه په دې راپور کې.
د میرویس روغتون داخله واډ په دغه واډ کې د زړه د ناروغۍ لامل بستر سوي ناروغان تر پخوا ډیر سوي. پندوس کلن احمد گل د هلمند د سنگین ولسوالی څخه د زړه د ناروغي لامل میرویس روختون تراوړل سوی. دا ناروغ اوس خبرې نسی کولای، خو د هغه پایواز سرګل وای هلمند کې ناروغ ته جواب ورکول سوی ځکه دل تراوستلی.
بس دا صاحبندې پر ولاړ شي نو بس ډیر فزاج بس د یخ خونی پر ازیدا بستر بس سلندخ شتاس بس په دغه حالت کې پرون راوستلې دی خو نو بستر دی. ډاکټران خو نو څه معایناتونه چې کړي وایي د زړه مشکل لري، اوس بیا دغه عکسونه د جګره د اخیستې هغه یې تر اوسه نه دي کتلي. نو
فیض الله یو بل بستر سوی ناروغ دی چې خبرې نسي کولای. د دغه ناروغ پایواز محمد ایوب وایي د زړه د ناروغۍ له امله د ناروغ حالت وخیم دی.
ډاکټرانو هلته جواب راکړي چې تګاوی نه کېده، دلته انشاءالله دوا پکوي.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مسولان وایي د تیرو کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ډیری ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله په روغتون کې ساور کړی. د میرویس روختون د داخله واټ یو ډاکټر ګل احمد وای ذهني فشار، د نشي توکو کارول، د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، پر لپسې ناسته، د مالګې زیات استعمال، چاغوالی او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغي د اخته کېدو لسترو لاملونه څخه دي. ډاکټر ګل احمد وای د زړه په ناروغي اکثره کسان خپل روغتیا ته د نه پاملرنې لامل اخته کیږي، خو د زړه او رګونو د ناروغي د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغیزناک تمامېدلی سي.
د زړه د ناروغي مریضان تقریبا زموږ سره په اتو میاشت کې چې اوس موږ راپور ټول کړي تقریبا د 200 څخه تر 300 پورې مریضان موږ د زړه د لقبله چې ام آی مریضان دي هغه راغلي دي، هغه مریضان موږ سره بستر دي. تقریبا په د ادرس او کې په لاس پنځه لس تر شلو پورې داسې مریضان چې هغه ول دي دي عمر یې ډېر دی، هغه مریضان عمر سوي دي چې دوی به چې سپورټ وکړي غوړ شان ډېر ونه خوري، مالګ و دغه سې تاواني شان، نور غوښې برګر و داسې شان چې دي دا تاواني شان دي او در څنګه سپورت ډیر مهم دی چې سپورت سره وکړي.
کندهار کې کله یوې خوا د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، لبلې خوا په دغه ولایت کې په لومړي ځل د محمد نړیوال په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحي عملیات ترسره شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له امله دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هیواده بهر تلل چې هم یې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او هم یې ډیر لګښت کاوه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د طالبانو وسلوال د ځانګړي یونیفورم واغوندي. دوی وایي که د دوی وسلوال په یونیفورمونو کې راښکاره شي ورسره به د غلاو او ډیر نورو پیښو مخنیوی وشي. د دوی په وینا ځکه اوس یو شمېر کسان د طالبانو په نوم ناوړې کړنې سرته رسوي چې د عامو خلکو لپاره یې توپیر ستونزمن دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کابل کندهار پر لوی لار د قرباغه ډی په سیمه کې د سړک پر سر یو شمیر موټران ولاړ دي. دلته د طالبانو حکومت ځینې سرتیری د موټرانو تلاشی کوي. دغه سرتیری په نظامی یونیفورم کې نه بلکې په شخصي کالو کې ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي دلته د طالب نظامیانو د ځانګړي یونیفورم د پورتن کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د طالبانو ډیری نظامیان لا هم په خپلو شخصي کالو کې ګرځي. خلیل احمد د غزنی ښار اوسېدونکی دی.
دما وینا خدا سیدی سی دا خدیر ش خبر دی سی دی امنیتی ځواکونه او دی عام خلکو باید په هر ډول باید فرق وسی ځکه چې اوس په دوه سنې په دوه نظام کې ځینې کسان ست سی دی دولت له خلکو چې په نوم کې استفاده کوي او داسې مشکلاتونه منځ راولې سی دی عام خلک ډیر ضرر ته تامینوي.
دا غزنی اوسېدونکو وایي ک نظامیانو ته یونیفورم ورکړل سی نو له دې سره د غلاو ځینو پیښو او مشکلاتو مخنیوی هم کېدای سي ځکه ځینې کسان د طالب له نامو څخه ګټه پورته کوي. مهران هم د غزنی ښار یو بل اوسېدونکی دی. نوموړی وایي له یونیفورم سره د نظامی او غیر نظامی توپیر کېږي.
دا خو یو نیک خبره ده، په دا خاطر چې باید فرق سي چې کوم یو نظامی دی، کوم یو د اردو دی، کوم یو پولیس دی. دا خو د هیواد د چارچوبو د نیاز دی چې باید یو امنیتي د امنیت لباس هم فرق کړي، د اردو لباس باید فرق کړي، د پولیس هم باید فرق کړي، او ټول باید یو ښه نظام تشکیل کړي، خپل ځان جوړ کړي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د کال په نوي کېدو سره به په غزنی کې ټولو طالب نظامیانو ته پولیسي یونیفورم ورکول کېږي. د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نصار وایي د یونیفورم له ورکړې وروسته به په ښار او ولسوالیو کې هیڅ سرتیری ته اجازه نه ورکول کېږي چې پرته له یونیفورم څخه وګرځي.
یونیفورم چې د امنیتي ځواکونو او ولس ترمنځ د توپیر یو مهم شی دی. د غزنی سیمه ییزه اداره هم د کال په نوي کېدو سره انشاءالله پاتې امنیتي ځواکونو ته یونیفورم توزیع کوي او اړوندو امنیتي وزارتونو هم پوره اطمینان راکړي چې د کال په نوي کېدو سره به انشاءالله پاتې امنیتي ځواکونو ته یونیفورم راستول کیږي.
تر دې وړاندې هم د غزنی ښار په ځینو ساحو کې طالب نظامیانو ته نظامی یونیفورم ورکړل سوی دی، خو ډیری هغه یې لا هم په خپلو شخصي کالو کې وظیفې ترسره کوي.
ستاسو له پیغامونو.
زه افغان مهاجر پاکستان کې پروت یم، مغول چې بېرته لاړ شو موږ طالبان د شهیدانو پیسې راکړي. شهیدانو چې جرگان شیدان شی ودونه نده کری خوش که شیدان شی ده پیسه متراکی وزم نده چه ده زهر کسان دی تو ده پیسه ورکی چه مو پا کاربار بیو کو لارکای کو پل وطن تا بیتلا شد ده مونجه که تنگ شیو تو پر مون ماجه پراتوی باید مون پیسه شیدان پیسه راکی چه مون تا بیت کاربار جو کر مون لارکراوش او کم خلق چه پاکستان نزی باید ترخم لار و تخلاص کی
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټوله اوریدونکو او کارکونکو ته په دې هیله چې ټول جوړ او روغ یاست. زه احسان الله منصور د روزګان ولایت چرشنو د ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. په زموږ د چرشنو ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي. زموږ د حکومت څخه دا هیله ده چې موږ د چرشنو په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو ته پاملرنه وکړي. دلته موږ د چرشنو په ولسوالۍ کې یوازې بسیم شبکه شته چې هغه هم دومره کمزورې ده چې یو ساده ژنګ سره هم سړی په اسانۍ سره استفاده نشي اخیستی. انټرنیټ خو بیخي په نشتون حساب دی. د دې څخه دا هیله ده چې زموږ د چرشنو په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو ته پاملرنه وکړي. د ازادي راډیو څخه هم دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم اسلامی امارت مسولین او کارکونکو څخه مو دغه هیله ده چې د پرحد بند وتړي. دلته به په هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې به ډېر خلکو ته ګټې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالمالی د هلمند ولایت مساخله ولسوالۍ سیمه اړیکه نیول مرد اسلامی امارت څخه دا غوښتنه ده چې وروره په داسې خولو به داسې مشتی وطن کښېږدي. ایک سال عدل ده، ایک سال عدل نه پر نیٹ بانی کار کی، نه پر ساده تلیفون بانی کار کی، ورمان جیر پر مشکل باندیو. یا یو حوز و یو ورد زاگی تا یو بان تا پورده کیو رو بیا مرش تلیفون آنی خواده کهو. مرش جیر پر مشکل باندیو، مرش دا وشترم ده چی مرتا یو ایک سال عدل ده سی خوده پر منی کار بانی کشیر. سلام علیکم.
تاسو هم کوله سی چه آزادی راژیو تا دخپل استیمی حال وایی. د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201.
د خبرونه دویمه نیمایی ترا ورسیدو پا دی خبری خبرونه که زموک خبرونه و راپرونه همدل تا پای ترسیگی پا دویمه نیمایی که در تا دا آزادی راڈیو دا ملما پروگرام لرو چه پا